مشي افغانستان کې د شپې نه بجې شوې تاسیس مخه کلاس دې رادیو نورې اوس ساده رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په منځنۍ څپو نه شپږ شیوش مترو د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپا دول شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د طالبانو حکومت د حج د سګنې مراسم لپاره د سړی سر لګښتونو کې چندن اعلان کړ د طالبانو د ارشاد د حج او اوقاف سرپرست وزیر مولوی نور محمد ثاقب نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل هر حاجی به د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره نږدې 3,800 ډالر پرې کوي هغه ثاقب زیاته کړه چې شیعه حاجیان به $50 اضافه پیسې ورکوي هغه ډاډ ورکړ چې د حج د مراسمو لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي د ده په وینا د شاوخوا 1500 افغان حاجیانو نیمایي برخه به د آریانا افغان د هوایي دولتي شرکت او پاتې نیمایي به یې د کامیر د خصوصي شرکت په الوتکو کې سعودي عربستان ته واستول شي او بیرته راستانه کړی شي د طالبان د حکومت سترې محکمې نن اعلان وکړ چې د فراه ولایتي محکمې د لواطت په قضیه کې یو تن په درو وهلی دی سترې محکمې په یو بیان کې ویلي دي چې دې کس ته د 13 درو او شپږو میاشتو حبس سزا ورکړل شوې خو دا نه دي ویلي چې آیا دا کس په محضر کې په درو وهل شوی و که نه د طالبانو لوی بشر مله هیبت الله خونزاده په یوه وینا کې چې روانه اونۍ خپره شوه ژمنه وکړه چې په افغانستان کې بشري حدود عملي کړي هغه په خاص ډول د اخلاقي سرغړونو لپاره د سنګسار او په محضر کې د درو په وسیله د وهلو د حکم پر تطبیق ټینګار وکړ د ملګرو ملتونو ویاند فرهان حق پرون د طالبانو د لوی مشر د څرګندولو له کبله اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې ملګري ملتونه به د طالبانو لخوا له ښځو سره د فرمانونو په اساس د ناوړه چلند له کبله سخته اندېښنه لري په هیواد دننه او بهر د بشري حقونو مدافعانو هم د طالبانو د لوی مشر وینا ته تند غبرګون ښودلی وه چین له پاکستان څخه غواړي چې په دې هېواد کې د شنه انجینرانو د وژل کېدو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي د خیبر پختونخوا د شانګلې په بشام سیمه کې نن د شنه انجینرانو د موټرو پرکاروان په یو موټر بم انتحاري برید کې شپږ تنه شوې د یوې مېرمنې په ګډون 15 تنه شنه انجینرانو او یو پاکستاني ډرایور ووژل شول د دې برید مسؤلیت روسه کومې ډلې نه دی منلی له برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستاني لوري غواړي چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي تنظیموونکو ته یې سخته سزا ورکړې او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملي او اغېزمن ګامونه پورته کړي امنیتي چارواکي وایي چې د چینایان له اسلام آباد څخه د کوهستان د اسوه بند ته روان وو د 2020 کال په جولای کې هم په داسوه کې د چینایي انجینرانو پر یوه بس په ورته تبرید کې د نهو چینایانو وګړو په ګډون ټول 14 کسان وژل شوي وو چینایي انجینران په پاکستان کې د سی پک په نوم پر لویه ترانزیتي لار کار کوي پر دې سربیره له دې وړاندې هم پر دغې لار په انجینرانو باندې حملې شوې او د تاجکستان چارواکو د هغو څلورو کسانو خپلوان چې مسکو ته په یوه نږدې سیمه کې د یو کنسرت پر سالون په حمله او د لسګونو کسانو په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي د پښتنو لپاره بیولې دي دا د دې پیښې په اړه د روسي چارواکو د پراخو څېړنو یوه برخه ده او داسې مهال ترسره کیږي چې نن په دې برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش ومنه د لاس لرلو په تور اتم تورن کس هم ونیول شو د تورن کسانو خپلوانو او ګاونډیانو ازادي راډیو ته وویل شوې د تاجکستان په پلازمېنې دوشنبې او څو شاوخوا سیمو کې د قانون تنفیذ ځواکونه د دې خلکو کورونو ته ورغلي دي او یو شمېر کسان یې د پښتنو لپاره اوزو ته وړي دي د وحدت په نوم دوشنبې ته په نږدې سیمه کې پولیسو پرونه د تورن کس مور ورونه دوه ترونه او نور خپلوان ونیول د محمد صابر فزوف په نوم د یو بل تورن کس بیا یو شمیر خپلوان هم نیول شوي دي د تاجکستان دولتي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي
تاسی خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالبه واوریدل شي
وړاندې به د ملګرو ملتونو هغه اندېښنه در سره شریکې کړو چې یو ځلی بیا د طالبانو د لوی مشر ویناو ته اندېښنه څرګنده کړې ده دا چې ملګرو ملتونو څه ویلي دي او د طالبانو مشر څه ویلي دي په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو پاکستان ته به هم ورشو د افغان کډوالو ستونزې به در سره شریکې کړو
منګه پیدائش دلته سه حساب خبر کو افغانستان کې فوډز مګه منګه نستا کاروبار بګه نستا بس دا د تومره ټاګه پوګه کو بس پلین چلو
دغه افغان کډوال دي چې دوی تمه ده د پاکستان حکومت پر روانه میاشتو کې له دې هېواده په زور وباسي. په دې اړه به وروسته درته نورو جزئیات هم ولرو، که د هر ته به هم وشو چې هلته د یو ډول وضو روزل پیل شوي دي.
د ماشو د شپېشتو پرور ورکوو، د ورځې د شپې دخوا جواري و کنجاره ورکوو، د وخت په تېرېدو سره بیا د شیدې او د دې کورتو داسې پنیر دا بیا بازار ته مرزه کوو.
او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن وکولای شو چې هندوستان ته دوه دیو پر وړاندې ماتې ورکړي، دا چې افغانستان به د دې بریا سره وروسته وکولای شي د 2020 کال په نړیوال جام کې ګډون وکړي. او کنه وړاندې په درته جزئیات لرو، نور مسالې به مشتملتیا وغواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی. ملګرو ملتونو د طالبانو د مشر د روسي او ترګندونو په اړه خوشینی خودلی. د طالبانو مشر ملا هیبت الله په یو غږیز کلب کې چې د دوی تر کنټرول لاندې بیا ټلویزیون دور زیوړاندې خبر کړی ویل دي په خزو بعد د سنگسار او درو وهلو سزا پلی شي. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویاند مرستیال فرهن حق پرون رسنیو سره خبرې کې د ملا هیبت الله د ترګندونو ته په خبرګون کې ویل دوی په افغانستان کې د خزو د حقونو د برابرۍ لپاره شرون ته دوام ورکړي. تفصیل امید زهر مل لاور.
ملګری ملتونه د طالبانو د مشر وروستۍ څرګندونې چې ویلې دي په خوځو به د سنگسار او درو وهلو سزا پلی کړي خورا نهیلي کوونکي بولي. د دې سازمان د سرمنشي د ویان مرسیال فرحان حق پرون رسنیو سره خبرو کې دا څرګندونې مایوسه کوونکې وبللې، خو زیاته یې کړه دوی به په افغانستان کې د خوځو د حقونو د مساوات لپاره خپلو هڅو او فشار ته دوام ورکړي. هغه وویل
اټس اکستریملی ډیسهارټنینګ
دا خوره نه هلي کوونکې دي. هغه ډول چې تاسو ته معلومه ده موږ طالبانو د ډیرو فرمانونو لاندې له خصوص سره د ناوړه چلند په اړه په پرلپسې توګه خپل اندېښنې شریکې کړې او د دې فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه مو کړې. موږ به په دې اړه خپلو فشارونو ته دوام ورکړو او د ښځو د حقونو د برابرۍ لپاره به په افغانستان او ټولو هېوادونو کې خپلو هڅو ته دوام ورکړو.
دوه ورځې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د طالبانو مشر ملا هبت الله ته منسوب غږ خپور کړ چې پکې هغه وایي په عام محضر کې به ښځې د سزا په ډول سنګسار او په درو ووهل شي. که څه هم د دې غږیز کلیپ د ثبت کړنې ټوځای معلوم نه دی، خو نوموړي دا څرګندونې لویدیز ته په خطاب کې کړي، چیرې چې ملا هبت الله ځان د انسانیت ژغورونکی هم بولي. هغه په دې خبرو کې لویدیز سره د تقابل او د جګړې د دوام خبرداری هم ورکوي. د ملا هبت الله دید څرګندونو په افغانستان کې دننه او بهر هم د ډیر شمیر خلکو او د بشري حقونو د مدافع بنسټونو غبرګونونه راوپارول. د بشري حقونو بیلابیل ملاتړو بنسټونو او د ښځو د حقونو فعالانو د ملا هبت الله دا پیغام په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د نه خوندیتوب لپاره د خطر زنګ وباله. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په خپل راپور کې چې د فبروري په میاشت کې خپور شوی و د طالبانو حکومت لوري په عام محضر کې مجازات له بشری حقوقو څخه د سرغړونې په توګه یاد کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت واک ته رسیدو وروسته تر اوسه په محضر کې د قصاص درې پیښې عملي کړي چې پکې څلور تنه اعدام کړي دي. خو د بشری حقوقو بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا په محضر کې د خلکو اعدامول بشریت ته سپکاوی بللی. د بنسټونو دا هم ویلي و چې په افغانستان کې د اعدامونو د حکمونو د پلي کېدا پر مهال نړیوال قوانین نقض شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
اوس به هم غونډي پاکستان ته ورشو د هغو افغان کډوالو ستونزې به در سره شریک کړو چې په دې هیواد کې له ستونزو سره مخامخ دي او تمه ده چې په دې روسیو کې د دوی هغه کارتون هم ختم شي او بیرته افغانستان ته راولېږل شي. ورځو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان حکومت لخوا د هغو افغان کډوالو د ایسترو لپاره چې د ای سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري د عملیاتو د دوهم پړاو د پیلولو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د دې عملیاتو د پیل په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د کډوالو د ایستلو دا پلان د ډیرو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کوي او د پاکستان حکومت باید له دغه هېواده د افغانانو ډله ییز اخراج ودروي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې افغان کډوال باید د بشري حقونو د قوانینو له مخې خوندي شي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغو افغان کډوالو د کډوالۍ او مشکېدنې دوسیې چې په پاکستان کې دي چټکې کړي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې یوازې په ځینو سیمو کې د هغو کډوالو د اوسېدو د ځای په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره د نقشې جوړول پیل کړي وو چې د ای سی سی کارتونه لري.
په راپور کې مو اوریدل چې په پاکستان کې هغه شمیر کډوال چې په دې وروستیو کې کارتونه ختمیږي، د پیوار کارتونه، او دوی بیرته افغانستان ته ستنېږي. تاسو کولی شئ د دې راپور بشپړ جزئیات ازادي راډیو په پاڼه کې پته ازادي راډیو ډاټ کام ده هلته ولولئ. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان 50% وګړي له رواني ناراميو سره لاس او ګریوان دي. دا چې ولې او څنګه ورزو مې څرګندل نه جزئیات وره.
د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځ مدیترانی سیمه ایز مدیر ډاکټر حنان بلخی وایي د افغانستان 50% وګړي رواني ناراميو سره لاس او ګریوان دي. د سازمان د 92 پورز یو راپور کې د خپل یاد مدیر لقب لیکلي د حال د خلکو په وضعیت اغیز کړی او د دوی رواني روغتیا ته د زیان رسولو تر څنګ کې دوی د نشې توکو کارونې ته مجبور کړي. د راپور کې لیکل شوی چې ډاکټر حنان دا څرګندونه تیرونه د اوترش په پایتخت ویانا کې د ملګرو ملتونو له نشې توکو سره د مبارزې په وشپېتمه غونډه کې کړي. دا غونډه د افغانستان ټولنه د بحران ژوروالی، رواني روغتیا او د نشې توکو د مصرف له امله رامنځته کیدونکي اختلال فلج کوي تر عنوان لاندې د روغتیا نړیوال سازمان له نشې توکو او جرایمو سره د ملګرو ملتونو دفتر، اروپایي ټولنې او جاپان لخوا جوړه شوې وه. په دې غونډه کې په افغانستان کې په نشې توکو دروغ او د رواني روغتیا په اړه د همغږي بیړني اقدام ټینګار شوی او تر څنګ یې د وقایې او درملنې په برخه کې د متخصصو روغتیایي کادرونو کمی ته هم اشاره شوې ده. په ورته وخت کې افغان چې د اقتصادي ستونزو له امله د افغانستان یو ګاونډي هیواد ته کډوال شوی او هلته په نشې توکو روږدی شوی او اوس بیرته خپل هیواد ته راغلی وایي له ډیرو ستونزو سره مخ دی. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل دی وایي ډیر خفه یم، افغانستان ته بیرته راغلم، دلته وضعیت ډیر خراب دی، حیران یم چې څه وکړم، ډیر ځورېږم، اوس د درملنې لاندې یم، کله کله را باندې حمله راځي، بیا ډاکټر ته زموږ سره خبرې کوم، راته درمل راکوي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان پر رواني ناروغۍ اخته کسانو ته د درملنې بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو د کابل د رواني ناروغۍ روغتون کې متخصص ترینر ډاکټر ایمل صافی وایي په ورځني ډول له هغو 250 ناروغانو چې روغتون ته ورځي له ډلې 150 تنه رواني نه انډولي لري او له نشې توکو هم یو یکاروي.
تاسو پانه زموږ په ټولنه کې مخ په زیاتې دوه د بدبختانه د روسي مهاجرتونو چې دا هم یو فشار دی، ډیر زیات د اقتصادي ناورین چې دی، د کار نشتون چې دی، همدارنګه ټولنیز او اجتماعي فشارونه چې موجود دي. نو زمونږ روغتونونو ته، زمونږ کلینیکونو ته په ډیری تعداد سره مریضان مراجعه کوي. که په مثال په توګه وړاندې کوم، تقریبا په 200-250 ناروغان معاینه کیږي یا ارزیابي کیږي، د هغې د جملې نه تقریبا 150 داسې وي چې په رواني اختلالاتو جملې نه په احتیاط باندې هم اخته وي.
که څه هم اوسمهال په افغانستان کې په نشه یي توکو دروغ د کسانو تازه شمېرې نه دي خبرې شوي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونامه د تېر کال په سرطان میاشت کې په دې هېواد کې په نشه یي توکو دروغ د کسانو شمېر 3 میلیونه تنه اعلان کړ. وی ویل دا شمېره د ډېرېدو په حال کې ده. یونامه دا هم ویلي وو چې له دې شمېر روغ د کسانو یوازې 1.5 زره تنه د احتیاط پرېښودو اسانتیاو ته لاسرسی لري.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 12 ساعته
وړاندې په افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د بریا په اړه هم درڅه روستي جزئیات درکړو. خو تر هغې وړاندې ورزو یو نړیواله موضوع اخلو. اسرائیل وایي چې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد عملیات به دوام وکړي. له بلې خوا قطر ویلي دي چې په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا پرېکړه لیک به په دوحه کې په روانو خبرو سمدستي اغیزونه کړي. ورزو تفصیل احمد تکل لورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن ژمنه وکړه چې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد عملیات به دوام وکړي. نتنیاهو وویل وروسته له دې چې حماس د اوربان غوښتنې رد کړي، نو اسرائیل به هم د اوربان لپاره د دې ډلې غوښتنه ونه مني. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، پرون ناوخته په یو بیان کې پر اسرائیلو تور ولګاوه چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او له دې تړانګې څخه د ټولو اسرائیلي ځواکونو د وتلو غوښتنه یې له پامه غورځولې ده. نتنیاهو وویل چې اسرائیل به د حماس اخفالونکو غوښتنو ته تسلیم نشي او د دې ډلې د پوځي او حکومتولۍ د وړتیاو ځپلو او ورسره به د پاتې اسرایلی برمتو د آزادولو هڅو ته دوام ورکړي. لبلې خو د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس نن د پاوز رادیو ته وویل د امنیت شورا پریکړه لیک چې په غزه کې د سمدستي اوربند او د برمتو د خوشی کېدو غوښتنه کوي حماس ډله نور هم زړور کړه او ځکه یې دا طرح رد کړي. ښاغلی کاتس د اسرائیلو پر نږدې ملګري متحدو ایالتونو هم نیوکه وکړه چې ولې د امنیت شورا پریکړه لیک له دې کبله چې حماس ډله پر اسرائیلو د اکتوبر د 8 نیټې د برید په خاطر نه د غندلې ویټو نه کړ. د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک چې په 14 مثبتو او د امریکا په ممتنې رایه تصویب شو په غزه کې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کوي او حماس د اسرائیلي برمتو په خوشي کولو مکلف ګرځوي. په عین حال کې قطر وایي چې په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک تر اوسه د دوحې پر مذاکراتو کوم اغیز نه دی کړی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند مجید الانصاری نن وویل چې په دوحه کې پر روانو خبرو د امنیت شورا د دې پریکړه لیک سمدستي اغیز نه لیدل کیږي. د یو بل خبر لمخې ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن نن له خپل اسرائیلي سیال یوف ګالانټ سره وګوري. پنټاګون وایي په دې کتنه کې به د غزې په جنوبي ښار رفح کې لزمکنیو عملیاتو پرته د حماس ډلې د ماتولو پر لارو چارو خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده. اسرائیل وروسته له دې چې متحدو ایالتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه د اعتراض په توګه واشنگټن ته د جګپوړي اسرائیلي پلاوي سفر لغوه کړ. خو د پنټاګون مطبوعاتي سکرتر بیګاو ویل چې اوستن او ګالانټ به د واشنگټن په وخت سهار سره وګوري.
و موریدل چې اسرائیل ویلی په غزه کې د حماس ډلې پر ضد به عملیاتو ته دوام ورکوي. ول بلې خوا قطر به ویلی چې د اوربند غوښتنه یا مسوده چې دغه تصویب شوې ده پر د سولې پر خبرو باغیزونه کړي. اوس به هم د سپورت دګر ته ورشو. افغانستان وکولای شو البته د فوټبال ملي ټیم وکولای شو چې هند ته ماته ورکړي. همداسې به زموږ سپورتي خبريال بختيار ساحل سره د ټلیفون په کرخه د ساحل سپتا سیستم شي په خیر اغلي کړه دغه بریا جزئیات را سره شریک کړي.
سلامونه مې ومنه. رښتیا هم افغانستان د فوټبال په لوبو کې نن یو تاریخي لوبه کړې ده او وی کولای شو چې هندستان ته په هندستان کې ماتې ورکړي. دغه سیالي چې د کابل پر وخت ماخام شپږ بجې پیل شوې وه د هند په اندرا ګاندی لوبغالي کې هندي لوبډلې د افغان لوبغاړو د لومړی پینالټي عمل وکړ شو چې د لوبې په اول نیمایي کې ګول وهي. په د لوبې پاتې دیرشمه دقیقه کې هند ګول وه. لږه وروسته بیا د لوبې تر دوام پورې پاوله پاړی کې افغان لوبډلې کم ګول نه کړی شو. لږه وروسته بیا د افغانستان لوبډلې وکړ شو چې د مساوي ګول د لوبې په اویاویمه دقیقه کې تر سره کړي. د دین اورسته په اویایمه دقیقه کې دغه ګول رحمت اکبری وه او لغین اورسته بیا د لوبې په اته اتیایمه دقیقه کې د هن لوبغاړو د پینالټي شوت لامل چې هن پینالټي شوا وغینه افغان لوبغاړو بیا دغه دویم ګول په اته اتیایمه دقیقه کې وه او په دې سره هند ته په هند کې دوه د یو پر وړاندې ماتې ورکړه. باید یادونه وکړو چې روانه ونه افغانستان او هند په سعودي عربستان کې د افغانستان په قربتوب سیالي درلوده چې 0-0 پر وړاندې مساوي شوې وه او اوس د دې سیالۍ تر ګټلو وروسته افغانستان څلور نمرې یا امتیاز ترلاسه کړل چې اوس د نمرو په درجه بندۍ کې چې افغانستان په الف ګروپ کې قرار لري. لکویت څخه افغانستان مخکې لاړ. لقطر نو وروسته د لکویت نو وړاندې په ګروپ کې قرار لري. افغانستان اوس د دې چانس لري چې د آسیا ملتونو جام ته کوالیفای وکړي خو په دې شرط چې افغانستان خپل را روانې دوه سیالي وګټي. د افغانستان د راتلونکو سیالي به د جون په میاشت کې وي د قطر هیواد پر وړاندې او بل سیالي به پام دې میاشت کې د کویت پر وړاندې وي. باید وویل شي چې د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په پړاو کې افغانستان قطر ته خپل لومړی سیالي بایللې وه او کویت ته هم بایللې وه. دا پروانو سیالیو کې د افغانستان لومړی بریا ده او دیوی بریا او یو مساوی لامل یې په درجه بندۍ کې نمرې څلورو ته رسیدلې دي.
ډیره زیاته مننه کور ودان زموږ سپورتي خبريال بختیار ساحل او چې د افغانستان د نننۍ بریا په اړه باندې موږ سره جزئیات شریک کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل هرات لوی الار چې د ترسکون کوله خو تړل شوې و د ترافیک پر مخ پرانیستل شو د فراولایت د بالا بلوک لوسالې یو ځای مشر یو شمیر ترانسپورټي شرکتونه زده رډیو ته خبره تایید کړه د غلوی الار پرون رسله هغه د ترسکون کوله خو تړل شو چې د فراد د بالا بلوک لوسالې یو شمیر سدونکو اعدا وکړه چې د طالب وسلوالو لوري د دی ولوسالې درې وسیدونکو ټپيان شو تفصیل په راپور کې
سیمه ایسو سرچینو ویلی چه ده هرات کابل لویالار نن سی شنبه ده ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه دغه لویالاره ده دوشنبه پورست ده فرا ولایت ده بالا بلوک ولسوالی ده یو شمیر کروندګرو او د ځمکو لرونکو له لوري ده طالبانو لخوا ده دریو ځایو اوسیدونکو ده ټپي کېدو په اعتراض کې وتړل شوه لرونکوونکو په دې لویالاره کې ټایرونو ته اور اچولی وو او په یوه ویډیو کې چې خپره شوې وه په فرا کې د طالبانو د والی او د بالا بلوک د ولسوال د ګوښه کېدو خوختنه کوله د فراه ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ د کنسک کلی او قومي مشر حاجی خدای داد ازادي راډیو ته وویل د هرات کابل لوی لار چې د په خبره د یو شمیر ځوانانو لخوا تړل شوی و بیرته پرانیستل شوی ده
یو شوی تفاهم رامنځته شوی و نو موږ د دې کلی سپینګری ولاړو لار مو خلاص کړه
حاجی خدای داد وایي دغه لوی لار د یو ساعت لپاره د ترافیک پر مخ تړل شوی و ومو غوښتل په دې اړه نور جزئیات لرین کوونکو پښتو خو بریالي نشولو په فراه ولایت کې د میرویس نیکه د ترانسپورتي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو ته په واسطوري پیغام کې د هرات کابل د لوی لارې پرانیستل تایید کړل د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس له لوري په خپور شوي خبر کې چې د فراه ولایت لپاره د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور د رئیس جمال سباون لخوا ازادي راډیو ته را لیږل شوی دی د فراه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې د دریو تنو ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې د علماو شورا قومي مشرانو او د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو په منځ کې تو بیا د ستونزه هواره شوه دغه خبري اژانس د بالا بلوک ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ولسوال سعد له قوله ویلي چې د ځمکې پر سر د خپل منځي شخړې له امله درې تنه په مرمۍ او زخمي شوي خو په دې اړه چې دا ټسې د طالبانو یا د نورو خلکو لخوا شوي جزئیات نه دي ورکول شوي د بالا بلوک ولسوالۍ د اوسیدونکو په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ شخړه وروسته له هغه رامنځته شوه چې د دې ولسوالۍ د کنسک کلي د اوسیدونکو په وینا د طالبانو له لوري یو پلاوی ورغی څو د دغه کلي د ځمکې سروې وکړي او دولتي او شخصي ځمکې تفکیک کړي
و موریدل چې د کابل هرات لوی لار چې د ترسکون کول خواتل شي او نن د ترافیک پر مخ پرانیستل شو بل په لو بیا د روغتي نړیوال سازمان وايي په تیر او میاش کې په افغانستان کې د شری اسرخ کان ناروغي لامل دروښته نمر شوې دي د روغتي نړیوال سازمان زیاتوي چې د 2023 کال په فبراير میاش کې د شری نګدي 4200 نوې شکمنې پیښې هم ثبت شوې تفصیل په راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه خودلې او ویلي دي چې په 13 فبراير میاشت کې د دغه ناروغي له امله درويشتنه مړ شوې دي د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي چې د 2023 کال په فبراير کې په افغانستان کې د شری 4615 نوې شکمنې پیښې ثبت شوې دي د دغه سازمان د راپور لمخې دا د 13 میاشتې په پرتله پر یاد ناروغي د اخته کسانو په شمیر کې 40% زیاتوالی ښیي یاد سازمان دا هم ویلی په 2023 کال کې په ټوله کې د شری 8415 شکمنې پیښې چې و درش د مړینې اړوند وی راپور شوې دي په همدې حال کې یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان په دې وروستیو کې په شری اخته شوي ازادي رادیو سره د یاد ناروغي د نخې نښانو په اړه خبرې کړي د کابل یو تن اوسیدونکو ابوذر په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
دختر خودم ابو زرخه کان
ګر زما لور شیرینی ولې وا لخلي پایل شو او لدری ورځو تبي او یخنی روسي د هغه خونی و ډاکټر پوښو چې شره لري ته به وزو کام یې درلود ځاندردی او سردرد یې درلود هم مخ او بدن چې کوم بخار راغلی اوس هم نه دی ورک شوی خوخله او ستونه یې اوس خوشی وی دي
اینو خوب شوه
نوید چې دوه لونی په دې ناروغي اخته شوی هم ورته کیسه لري
د دوه میشتو په موده کې زما دولونه په شیر یخته شوې، یوه یې اته میاشتنی او بله نږدې او کلنه ده. لومړی دې ناروغۍ زما کوچنۍ لور چې د خپلې مور سره د خپلې ترور کور ته تللې وه، او ترور یې له مخکې شری درلود. له هغه ځایه زما لور هم ونیوله او وروسته یې زما اوه کلنه لور هم ونیوله. شاوخوا دولس ورځې ډېره سخته وه. موږ هغې ته د تبې او درد ضد درمل واخیستل.
د ساري ناروغي او د برخي ډاکټرانو وایي چې شری یو ساري ویروسي او خطرناک ناروغي ده چې ماشومان او بوډاګان پرې اخته کیږي، خو وایي د شری ډېرې پیښې په ماشومانو کې لیدل کیږي. د ساري ناروغي او متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغي د درملنې او مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
څونه طریقه ارزانه طریقه د واکسین اخستل یا د واکسین تطبیق کول دي. دوهم کله چې کوم کس د شری یا سرخکان په ناروغي باندې اخته کیږي، که چیرې د ماشوم وي، باید موږ تاسو ته اجازه ورنه کړو چې مکتب ته لاړ شي، ځکه مکتب کې کېدای شي نور ماشومان پرې اخته کی او که لوی وي خپل د وظیفې او دفتر ته باید لاړ نه شو. که چیرې دغه کارونه موږ وکړو، زه مطمئن یم چې د شری ناروغۍ څخه نه بلکې نور ناروغۍ څخه هم په امن پاتې کیږو.
هغه همدارس ټینګار وکړ چې د ناروغ کوټه، کاچوغه او د خوړو لوښی باید جلا شي. میوې، سبزیجات او ګرم مایعات باید ورته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یو اونۍ وړاندې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړ. دغه سازمان د مارچ په 13مه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي وو چې شری یواله ساري ناروغۍ او د له یوه انسان څخه بل ته لېږدېدلی شي.
اوس به هم د افغانستان په اسول کې کندهار ته ورشو چې هلته د خارجي وضو د نسل روزل او ساتل پیل شوي. دا چې څنګه تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د بزو یا وزو په دې کوچني فارم کې د ګلابي په نوم هندوستاني نسل څلوېښت بزې ساتل کیږي. د دې فارم مسول بصیر احمد نیمی وایي د وزو دا نسل اصلا د هندوستان څخه راځي، خو په وینا یې اوس یې د غوزې له پاکستان څخه راوړي دي، ځکه له هند څخه یې راوړل ستونزمن دي. دی وایي غواړي د بزو دغه نسل ته دلته واده ورکړي، ځکه دا بزې د وطني وزو په پرتله ژر واده کوي او ډېرې شیدې هم ورکوي.
دا بزې نسلي بزې دي چې نوم یې ګلابي نسل دی. دا مې د پاکستان څخه راوستې دي تر څو دلته نسل ونیسم، چې ونیسم تر څو په هیواد کې مو نسلي حیوانات ډېر سي. دا پر وخت تقریبا څلور سیره شیدې کوي. انشاءالله نور هم پراخو د خیر په دې بزو کې رقم رقم نسلونه سته، چې بیټل ورته وایي او دا ګلابي نسل ورته وایي، چې دا تقریبا په شپږ میاشتې کې لنګیږي، په کال کې دوه ځله لنګیږي، چې هره بزه دوه دوه بچي کوي.
د دغه فارم کارکوونکی حضرت چا وایي دا بزې د نور په پرتله ځکه ګټورې دي چې په کال کې دوه ځله بچي پیدا کوي او همیشې دې زیاتې دي. د د په خبره دا وزې کچیر شور او زلسی د ورځې 15 لیټر شیدې کوي، چې دا د ځنو غواګانو تر شیدو هم ډیر دي او د غراس په دوه کال کې غوښه 50 کیلوګرام تر رسیدي.
دا څلويشتانه وزې دي، نسلی وزې دي. دا په شواروز کې 15 منه شیدې کوي او شیدې اوس تر اوسه پورې د دې د بچانو لپاره استفاده کیږي او روزنه داسې ده چې د ماشو د شپشت پرور ورکو د ورځې د شپې د خو جواری او کنجاره ورکو د وخت په چیرې دو سره بیا د شیدې او د دې کورتو داسې پنیر دا بیا بازار ته مرزه کو.
ګلابي، مکی، چنی، بیټل او راجپوري د هندي زو نسل دی چې له یو کال راځي کندهار ته ځنو سوداګرو د سمپل په توګه راوړي، خو سی غشتونکي زیات سی بي. د کندهار د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای اوس مهال په دغه ولایت کې درې د بزو ساتلو لوی او شاوخوا 50 کوچنی فارمونه سته چې لا هم مخبر واده دي.
درې فارمونه سته، غټ فارمونه او کشتي فارمونه مې کېدای شي زیات وي، خو کشتي فارمونه در 50 پم زیات وي چې خلک په شاخته کې لږ بزې ساتي، چې په هغه کې تقریبا ګلابي بزې دي، بلک بنګال دي، چې ما پرې دي، بیټل بزې دي. فارمونه کې ساتل کېږي ان شاء الله. ته اوس نیوي دي تر اوسه پرې هغه تولید نه شروع کړی، خو بیا هم اج دا بزې ته روان دي. فارمونه خو تر خلک ژر کړی دي، سمه ده بزو ساتلو ته. نو ان شاء الله چې خلاص ما گزاري کی، نو درې فارمونه نو بس پرمستر سبسيدي ان شاء الله چې پخې وځي ساده کیږي.
کندهار ته د بهرنیو چرګانو او زو ترڅنګ دا مهال شترمرغ، هوسۍ، تاوس او نور ډول ډول مرغان راوړل سوي څو نسلونه یې لا زیات سي.
دوی منی می تر ورسېدو په دې برخه کې در 25 دقیقې باس لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. دا طالبانو حکومت د حج د سګنیو مراسمو لپاره د سر سړي لګښت کچه نن اعلان کړه. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف سرپرست وزیر مولوي نور محمد ثاقب نن په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې هر حجي به د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره نږدې 3,500 ډالر پرې کوي. ښاغلی ثاقب زیاته کړه چې شیعه حاجیان به 50 ډالر اضافي ورکوي. هغه ډاډ ورکړ چې دغه 1,500 افغان حاجیان به نیم د آریانا افغان هوایي شرکت نیمبې د کامیر د خصوصي شرکت پالوتو کې عربستان ته انتقال او بیرته افغانستان ته راستنه کړی شي. د طالبان د حکومت سره محکمې نن اعلان وکړ چې د فراه ولایتي محکمې تلاوتات په قضیه کې وتن په درو وهلې دي. سره محکمې په یو بیان کې ویل دي چې د کس د دیر شو درو او شپږو میاشتو حبس سزا ورکړل شوې ده، خو په دې اړه چې د کس په مازر کې په درو وهل شوې او کنه څه نه دی ویل شوی. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده په وینا کې چې روانه اونۍ خبر شو وژمنه کړې چې په افغانستان کې بشري حدود عملي کړي. هغه په خاص ډول د سرغړون لپاره د سنگسار او په محضر کې درو وهل په وسیله د حکم پر تطبیق ټینګار کړی. ملګرو ملتونو د افغانستان دننه او بهر د بشري حقوقو مدافعانو د طالبانو د مشر د څرګندونو ته عکس العمل ښودلی و. چین له پاکستان غواړي چې په دې هیواد کې د چینی انجینران د وژل کېدو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. د خیبر پختونخوا په شانګلی په بشام سیمه کې نن د چینی انجینران د موټر پر کاروان په موټر بم انتحاري برید کې شپږ تنه چې یوه یې میرمن ده او 15 چینی انجینران دي او یو پاکستانی ډرایور د وژل شول. د دې برید مسؤلیت روسه کمیټل نه دی منلی او له دې برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په بیان کې ویل دي چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستانی لوري غواړي چې په دې هیواد کې هر اړخیز څېړنې وکړي او همدارنګه کوم کسانو چې دغه برید تنظیم کړی دی هغوی ته سزا ورکړي. او د تاجکستان چارواکو د هغو څلور کسانو خپلوان چې مسکو ته په نږدې سیمه کې د یو کنسرت پر سالون په حمله کې او د لزون کسانو په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي. د پیښو د پښتنو لپاره حوزو ته وړیدي. د دې پیښې په اړه د روسي چارواکو د پراخو څېړنو یوه برخه ده او داسې مهال ترسره کیږي چې نن په برید کې چې مسؤلیت داعش اسلامي دولت منلی و د لاس لرلو په تور اتم کس هم نیول شوی دی.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کړې نه ځات څه کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی مکال په مسکو کې وروستۍ حملې ته په اشاره چې مسؤلیت داعش منلی د داعش عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ بللې. هغه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په برخه کې د جو بایدن پر پریکړه هم نیوکه کړې. د طالبانو حکومت که څه هم د داعش په وړاندې د فعال مبارزې خبره کوي، خو دغه ډله وخت نه وخت افغانستان کې هم بریدونه کوي چې تازه هغه یې د تیرې پنجشنبې په ورځ د کندهار حمله و چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. پوښتنې دا دي چې داعش افغانستان کې څه ډول فعالیت کوي، د دغه ډلې غړي افغانستان کې دي او کله نورو هیوادونو ورځي، د مسکو وروستی برید چې مسؤلیت داعش ومانه په څه معنا دی. دا او نورې پوښتنې په اونیز بحث 15 دقیقې کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین ما ور سره میلمانه دي. د پوزي او سیاسي چارو شنون کې احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بحث بل کاغلی اندړ نه پیل کو. اندړ صاحب څه فکر کوي؟ بحث به دغه د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال نوی اندېښنې او تازه اندېښنې نه پیل کو. دی وایي چې په افغانستان او سیمه کې د داعش وړتیا او د عملیاتي ورته ایدان دښنی ورده. آیا همداسه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی لودین صاحب تاسو او تاسو د قرمن قدرمن ملما ښاغلی امام صاحب او ټول د ازادي رادیو اوریدونکو ته خپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. په امریکا کې خو تاسو ویني چې یو خو د ولسمشریزو کمپاین او انتخابات را روان دي لبل لوري امریکا اوس په سیمه او نړۍ کې د ډېر خپل رقیبانو سره په تشنج او په جنجال کې ده او دا چې ښاغلی مایکل مکال ویلی دی چې د افغانستان د اروپا ته او امریکا ته داعش خطر ده، موږ وینو چې اوسنی حکومت د داعش او د نورو تروریستي ډلو په ضد کلکه مبارزه کړې ده او د هغوی په ماتولو کې مهارولو کې ډېر بریالي دي، خو په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده. د افغانستان ګاونډیان تل افغانستان ته توطیې جوړې کړي دي، لکه پاکستان او ایران او داسې د مرکزي آسیا هېوادونه هم ځینو اوس شروع کړې ده. په افغانستان کې پولې ډېرې آزادي دي، موږ وچه کې ورسره پراته یو، له ګاونډیو سره داعش چې یو بهرنۍ یا د افغانستان نه سوا یو پدیده ده. افغانان په دې 50 کلو کې د توریزم ښکار شوی دی، زموږ وطن ویجاړ شوی، زموږ ډېر خلک ویجاړ شوي دي. د دې رشې باید د افغانستان له پولو نه د باندې ولټول شي او تازه چې د امریکا یو لوړ رتبه مامور ښاغلی پاول ویلیمز ویلي دي چې داعش په خپله د امریکا له لوري جوړ شوی ده. د سوریې په جګړه کې هم د دوی زخمیان په اسرائیلو کې تداوي کول، بېرته جګړو ته لېږول، نو دا یو افغاني پدیده نه ده. خو د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې ستونزې لري، د نړیوالو د سیالیو سره ښه سیاست نه کوي، په کور دننه کې د خلکو مشورت نه اخیستی، ستونزې دي. یوازې فزیکي امنیت نه شي کولی چې افغانستان وضعیت
نو اندر صاحب تاسو وای چې داعش بهرنۍ پدیده ده، د طالبانو حکومت هم ورته څرګندونې او ورته دریز لري. نو کله چې یو بهرنۍ پدیده په افغانستان کې دننه فعالیت کوي، دلته پښتنې راولاړیږي چې څوک د دوی په استازیتوب دغه بریدونه کوي، خپله دغه بریدونه چې کېږي فکر کوي بهرنیات باید یا که نه په بریدونو کې یا هم په نورو عملیاتي کارونو کې له افغانانو نه استفاده کوي.
ګوري ښاغلی لوزین صاحب، داعش نه یوازې چې په افغانستان کې تیره میاشت په ایران کې، په پاکستان کې هم دي، کې همداسې په خپله په روسیه کې په مسکو کې تاسو درې ورځې وړاندې ولیدل. دا یو بینالمللي پدیده ده. دلته افغانان له دوی سره نه قومي نه مذهبي بیز لري، خو د افغانستان وضعیت او د تیرو نیمې پېړۍ جګړې ښودلې ده. طالبان که هر څومره وایي چې موږ سلنه امنیت راوستی شو، دا ناممکنه ده. دلته نه یوازې داعش بلکې نورې توریستی ډلې هم کوشش کوي سربازګری وکړي. د افغانستان خلک په اقتصادي او سیاسي معاشره کې دي، خلک اقتصادي ستونزې زیاتې دي. زه باور لرم چې له ډېرو توریستی ډلو سره به دوی د ځینو ناخوالو له کبله یو ځای شي او د اوسني حکومت امنیت به وننګوي، ځکه که چیرې په افغانستان کې یوازې امنیت باندې شرایط کې کېدلی دا به نو ډېرې ښه خبره. خو زموږ خلک ډېر له نورو ستونزو سره مخامخ دي چې هغه باید اوسنی حکومت پامورتو کې. موږ یو قانوني حکومت چې اساسي قانون لري نه لرو. زموږ خلک اوس هم په تېښته کې دي، د خلکو حق په مکمله توګه نه دی ورکړل شوی، کار الکاته نه سپارل شوی. شاید په خپله د طالبانو په تحریک کې هم دغه چې ډلو لکه داعش او داسې د پاکستان استخباراتو هم کار کړی وي. دوی ځکه کوشش کوي چې په افغانستان کې وخت نا وخت خپل عملی وکړي، خو په څرګند ډول باید وشي چې دا افغاني پدیده نه ده. امریکا د خپلو رقیبانو لکه شوروي او چین او ایران او همداسې د هند په مقابل کې د افغانستان له اوسني وضعیت او خاورې څخه استفاده نه کوي.
بله کور ودان اندر صاحب سلامت اوسئ. ښاغلی عنایت الله همام، زه د طالبانو د ویان زبیورا مجاهد خبرې راخلم. هغه ویلي و چې داعش په افغانستان کې په مکمل ډول ځپل شوی او د ځواک د جذب توان نه لري. څه فکر کوي د تیرې پنجشنبه په ورځ په کندهار کې خونړۍ حمله وشوه، هلته د طالبانو ګڼ شمېر چارواکي تللي وو چې له بانک خپل معاشونه واخلي، اما برید پې وکړ، لږ تر لږه 30 کسان فکر کوم پکې ووژل شول. نو دغه ډول بریدونه څنګه ترسره کیږي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خاصه استاد ګرانا ملمانه تاول تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو په دغه شرایط افغانستان لا تر اوسه د استراری حالت نه دی وکړلی، لا تر اوسه هم نظامی حالت ده، نظامی حالت کې ده، فوق العادگی حالت لري. په دې حالت کې لا یو شورشګر او یو یاغي جریان بالکل سل پرسل زپل کیگی نا سد دوی ریخی پاتی کیگی، خصوصا چه ده بحر نا لکه شرایط برابری اگوی تا اکمالات او تکنیکی مرستی وشی. او سه حساسیتون هم پده که ناکل خصوصا داعش بنامه لکه اگه حساسیتون چه مذهبی حساسیتون دی پا که هم استعمالیگی داعش اوز دی متمرکز سازمان به حیث یا دی یو اغه سازمان چې خپل استراتیجی بوتا کی دغه نه په افغانستان کې خو بالکل اختیار زپل شوی دا دغه سچې شبکې محلي شبکې زپل شوی دا او گرفتار شوی دی. پاتې شو اغه بهرنی کسان اجیران چې اجیر کیږي او کده چې د افغانانو څخه یا د تاجکانو څخه سه کسان دي چې اوس دا په دنیا کې د مهاجرین یا سپو باندې استخباراتی سازمانونه مختلف جریانونه کسان استعمالی استخدامایی اغوی منیپولیشن کوي، اغوی لکه اغوی تا دوکا و فریب ورکی او اغوی دیو عقیده یا نظر دغه پناما پا بحانه اغوی استعمالی او پیسیم ورکی. او بل دا چه دایش داسه یا برچسب داسې یو دغه ګرځېدلې دی چې هر چا غواړي چې یو بدنامه عملیات په وزای کې وکړي هغه به داعش باندې دغه کې نسبت ورکوي هغوی ته. نو افغانستان کې هغه خصوصا په دې ښاري د افغانستان د غټو ښارونو کې د داعش څه چې محلي شبکې وو چې هغه هم د جمهوریت له دورې څخه پاتې وو هغه څه متلاشي شوي دي څه پاتې نه دي، خو د تروریستي عملیات دهشت افغاني عملیات چې دی دا په پوره دنیا کې مشکل ده چې بیخي سل پرسله وځپل شي او هغه پیشبیني وشي او هغه دپاره تدابیر ونیول شي.
بله همام صاحب دغه سیالاتو لپاره ممکن د مسکو او برید چې وسو چې یو سل ودرس کسان تر اوسه پکې وژل شوي چې د دوشنبه ورځ دا موږ تاسو دغه بحث کوو، یو سل ودرس کسان په مسکو کې وژل هم همدغه ادعا سره مرسته کوي چې تروریستي حمله ممکن په هر ځای کې وشي لدې وړاندې په نورو پرمختللو ښارونو کې هم شوي. اما پښتنه دا همام صاحب چې د طالبان حکومت ته څومره یو لوی سرخوږی دی د داعش موجودیت او دغه د نړیوالو څرګندونې د امریکایي چارواکو او نورو چې وای په افغانستان کې د داعش وړتیا د اندېښنې وړ ده، طالبانو ته څومره یو لوی سرخوږی دی او څه وکړي طالبان چې دغه سرخوږی ځان خلاص کړي؟
زما په خیال دا دوه له طرف په دې یو ریاکارانه دیالوګ کې گرفتار دی که د داعش دا په مسکو کې څه عملیات کړي اول خو دا ثابته شوی نه ده. بل دا چې د داعش هغه کسان چې تقریبا 40,000 کسانو د چې روسیل اصل او په سوریا کې وو هغه نه څه کسان ډېر کسان وژل شوي دي، اوس هم روسان هغه پایګاه چې په سوریا کې دی هغوی باندې بمباران را شروع کړی ده. خو دا عملیاتونه چې کېږي دا اکثر هغه د زمانبندي په اساس د چا ته ګټه رسي او د چا د کار د شوي او طریقه ده. دا خپله ثابتي چې دا د یو سیاسي سازمان په نام کیږي، خو اصلا دا اختلالي او مزاحمتي عملیاتونه دي چې لکه اوس فرانسه په افریقا کې د روسانو نه ډېر ځپل شوی دی په د روسانو متحدینو څخه او علني ډېر قدر غمجن دی او ډېر په قهر دی. نو څه بل ورځ ایمانوئل مکران ویلي وو چې موږ خپله عسکر یوکران جنگ کې راولو او کېدای شي چې دلته یا په دغه کې دا د دی جی ایس ای سازمان چې دا د دې ارشیوې دا چې اکثر محلي مقامات داسې استعمالي چې هغوی پکې پونه شي.
همان صاحب طالبان څوک چې له دغو تشویشو اندېښنو نه ځان په امن کې کی او د ځان لپاره دغه کوم سرخوږی چې د داعش چې وخت نه وخت بریدونه کوي دغه بریدونه له منځه یوسي هدا اقل مخې ونیسي ای کچه را کم کی
کچه خورا کم شوی ده. او پاتې شو دا شورشګر یو شورشګر چې په حکومت کې رسی که هغه اطلاعات او دغه استخبارات ډیر قوی وي ځکه چې دوی خپل سره کوم چې قوانین یا وضع موجود یا استاتسکو مات کړی وو دوی ته هر څوک معلومی. خو لا تر اوسه یو استخباراتي لکه ډیر خیاري ده چې دغه مخکې هغې نه چې یو عملیات سرته ورسېږي کیږي په کار د چې مخنیوي وو شي او هغه کسان افشا شي او په شبکو باندې نفوذ په کار د چې د شبکو باندې نفوذ شي تر څو چې د اصلي هغه څه چې دوی اراده دي هغه او بل دا چې ګاونډیانو سره په کار د چې د دلته په کار د چې امارات اسلامي د خپل ګاونډیانو سره ډیر اړیکی او هماهنګي وکي او د ډیر لنمحاله مقاصد څخه دا د وکي ځکه چې د تروریزم او بینظمي او بېثباتي چې دا یو ساري شي ده
او ګډ مسولیت په واز سره مخنیول یا مخنیوي امکان نه لري. کور ودان هم صاحب سلامت وسی اندر صاحب د امریکایي چارواکو سرګندونو داسې ښکاری چې حقوقی د مسکو بریټ په اشاره یا د مسکو بریټ په غیر مستقیم اشاره په افغانستان کې داعش موجودیت اندېښنه خو دلې ویل دي چې په افغانستان کې د داعش عملیاتي ورتیا د اندېښنې وړ ده. څه فکر کوي د مسکو بریټ د افغانستان له حالاتو سره یا په افغانستان کې د داعش ګواخ سره ځاړي کلري؟
مننه کوم. نومړی خدای چې امریکا اوس هم په نړۍ کې سوپر پاور ده او د دې استخبارات ټکنالوژي دومره مخکې ده چې دوی باید د دغه یو سازمان چې ډېر وادونه په خپل د دوی ځینی مامورین په نیوکه باندې کې چې د امریکا لخوا جوړ شوی د دې سازمان ریښې پیدا کول ورته اسانه دي. او بل دا چې هغه کسان چې په مسکو کې نیول شوي ټول د تاجکستان او د نورې وادونو اتبازي د په افغانستان پورې سره لري. په افغانستان کې په کندهار کې همدا توریستي عمل وسو د بیا وایم چې بینري پدیده ده. د لپاره باید د افغانستان خاوره باید او له وضعیت نه باید استفاده ونه شي. او بل موږ وینو چې چین په افغانستان کې غواړي چې ډېر اقتصادي سرمایه ګذاري وکړي او امریکا کوشش کوي چې چین وډار کړي او نړیواله وډار کړي چې تر څو وړاندې را نه شي او نه غواړي چې د پاکستان په څنګ کې داسې یو بل یو چې هغه د چین او روسیې او ایران سره ټینګې ملګرتیا ولري. نو دې لپاره د افغانستان اسلامي امارت په کار ده چې متوازن سیاست وکړي د امریکا سره د دوه هېوادو ترمنځ پاک بیل سره خبرې وشي او خپل شرایط ورته وړاندې کړي چې امریکا د افغانستان هغه کنګل شوی پیسې او د تحریمونه زموږ وایریم د پښتې کې زه باور لرم چې د دغه سي توريستي ډلو لپاره چې په سیمه کې فعال دي لکه څنګه چې مخکې ملما همام صاحب ویلي د دې لپاره یو ګډ عملیاتي او پراتفي پلان جوړ شي او په ځپلو کې ګډ کار وشي. دا څه نه کېږي چې په هر نړۍ کې چې په هر ځای کې یو پیخه کیږي هغه په افغانانو او د افغانستان په اوسنی حکومت باندې کی دا له امکان لري خبره ده. موږ وینو چې د جمهوریت وخت کې هم طالبانو د داعش په ضد کلکې جګړې کولې او دوی اوس ډېر کوشش کوي چې د خپل دغه مخالف چې جبهي جنگ نشو سر کولای بلکې کله نا کله په ځینو ولایتونو کې شریکه مې کی د دوی په ځپلو کې ډېر بریالي دي. خو په ټوله کې د دغه زبرځواکونو د سیمې وادول لپاره په کار ده چې افغانستان له اوسنی حکومت سره جوړ جوړی کی او د افغانستان حکومت هم باید یک تازینه لاس واخلي او د خپل خلکو د جغرافي لپاره مناسب شرایط د خپل ګاونډو او د نړۍ سره وړاندې
او اندر سبي او پختنه ممکن اوریدونکو ته دا هم پیدا وي چې دغه په بحث کې یادونه وشو تاسو هم یادونه وکړه او خاغلی همام صاحب هم یادونه وکړه چې داعش په هر ځای کې حمله کوي خصوصا په افغانستان کې په ایران کې مثلا دریدونه کوي د غراس په پاکستان کې د په مسکو کې تازه د تیر د همدې ونې بریټ کړي چې یو سلو ودرس کسان پکې وجل سوي دي. نو د دوی مرکزیت چیرې دی؟ سرچینه خو له عراق نه و چې د اسلامي دولت ډاله له عراق راپورته شول اوس مرکزیت چیرته دی؟ فکر کوي لا هم په منځني ختیځ په عراق کې دوی مرکزیت لري او کنه یا شبکه د چې مرکزیت معلوم نه دی او هر خواته زی بریدونه کوي او ګډوډي رامنځته کوي؟
دا ډېر مشکله پښتنه ده. دا باید هغه خلک جواب کړي چې ډېر قوي استخبارات پلاس کړي او زه باور لرم چې ته معلوم هم دي ځکه یو دغه سينورو چې ټول نړۍ ته خطر وي هغه ډېر غټه بودی جب کار لري او لوجستیکي او اما چې قوی سلایو ته پکار دي دا ډېر زه باور لرم چې کشیر روسیا او چین او امریکا او غوړي دا ډېر ژر پیدا کوي شي. خو د اوس لپاره د افغانستان ته چې کومې ستونزې بهږي زه په پوره ډاډ سره ویل سم چې دا د پاکستان دغه پروژې حکومت ده چې وخت نا وخت د افغانستان هر حکومت ته ستونزې پیښوي دي او اوس هم د پاکستان د توریزم د مور په نامه یادېږي او هلته ډېرې مدرسې همداسې د عربو د ازبکو د چشنیانو لپاره کمپونه
شتون لري ټول نړۍ ور باندې خبره ده. خو نړۍ هم لوبي کوي او د داعش د خپل رقیبان لپاره کار اخلي. همداسې افغانستان کې چې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده، د افغانستان د دغه مظلوم خلکو او دغه خراب وضعیت نه دوی کوشش کوي چې د خپل رقیبانو لپاره کار وکړي، او یوازینۍ لار اوس لپاره موږ ته همدا پاکستان ده چې هلته عربان هم کې موجود دي او دغه مدرسې ټول د غرب او له سعودي عربستان تمویل کېږي. هلته باید پلټنې وشي.
بله کور ودان اندر صاحب، همام صاحب، تاسو هم په همدې نظریه چې د داعش مرکزیت معلوم نه دی او کنه تاسو معلومات شته چې مرکزیت کوم ځای کې دی؟
تاسو ارزو کوم چې د هغه وخت په دوی په دولت یعنی په شام عراق کې د لوی عملیات په لوی کچ عملیات شو، یو څه گرفتار شو، یو څه هلته پاتې دي، خو اکثر د دوی اوس هغه سکلت د عملیات او مرکزونه په افریقا کې راغون شوي دي. اکثر هغه کسان چې دي په افریقا کې تللي دي، افریقا د دې یو مناسبه ځای ده، هلته فکر ده، هلته استعمار ده، هلته نور دغه ده. خو دا دهشت افغان سازمانونه یا نور د شورشګر سازمانونه تر سوچ دي دغه د سیاسي لاري چارې پیدا نشي. ګوره هندوستان تقریبا 10% خاور یو وخت د شورشګر په لاس کې وو، د راجیو ګاندي په وخت کې او د نور د مودی نه مخکې دوی کوشش وکړ چې د هر یو شورشګر سره کینی او ورته ورسره قراردادونه وکړي، سي امتیازونه ورکړي، او یو اوس یو څه شورشګرانو باندې دوی مسلط شوي دي. نو دا یوازې په استخباراتي لوبو کې، یوازې په بمباری کې، ما موږ تاسو په افغانستان کې دا تجربه وکړو، او دا د شورشګری په خپل سبقونه د کانتر اند انسرجنسي یعنی ضد شورشګری درسونه چې دي، یوازې یوازنه چاره چې دي هغه سیاسي خبرې دي، اترې دي، او هغه نارضایتي چې په یو ځای کې دي هغه ریخي وچول پکار دي. او اوس یو حالت پیدا شوی دی چې اکثرا د غټو ځواکونو د دنیا غټو ځواکونو چرته چې دوی منځ کې مخالفت راشي، دوی د دوګانه طریقه یا هایبرید یا د فورت جنریشن یا سلورم نسل جنگونو څخه کار اخلي، چې هغه د فوج او د غیر فوجي د مدني او غیر د عسکري فرق پکې لیدل کېږي. نه ځکه چې لکه چې روسیان کوریبیا واخیستله، اوس هغه عملیات چې په موسکو کې کېږي هغه انحرافي اختلالي عملیات دی چې اوس روسان لکه مخکې شوي و په جنګ کې. هغه اختلالي عملیات کېږي نو معلومات نه کېږي چې دا اصلي داعش یا نو یا نه و. داسې یو منبع ثابت هم کړی نه ده چې دا یو مستقل منبع چې دا د داعش له طرف څخه و.
البته داعش ادعا کړې ده او روسیې مسؤلیت پر اوکراین اچولی، اوکراین هم وایي چې زموږ کار نه دی.
یو کس ابو حفص په لیبیا کې گرفتار شو، اصلا هغه بنیامین نوم یې و، اصلا د موساد یو اجنت و. دا استخباراتي لوبې په اوس په دغه ځایونه کې چې شورشګری ده هلته همیشه جاریه.
بله کور ودان، راځئ چې بحث سره پای ته ورسوو. لږې شېبې پاتې دي. اندړ صاحب، ستاسو په نظر څه کول پکار دی چې افغانستان د داعش له ګواښه په امان کې پاتې شي او بالاخره د نړۍ لپاره نور افغانستان د اندېښنې او تشویش کوم ځای نه اوسي؟
مننه کوم. لومړی خو زه د عمام سره د خبرو پکت وایم چې داعش هیڅکله سیاسي ډله نه ده، یو مذهبي ډله ده. د دوی سره خبرې کول ډېر ناممکن دي او دا د قوي استخباراتو لخوا نه ګمارل شوي دي او د خپل موخو لپاره کار تر اخیستل کېږي. افغانستان چې نړۍ هم ویني او دلته ډېر زبر ځواکونه هم راغلل او اوږده جګړه هم تېره شوې ده. موږ 12 میلیونه مهاجر، 4 میلیونه شهیدان، هم داسې څومره کونډې او یتیمان لرو. نور دې په موږ باندې ګاونډیان د سیمې او د نړۍ وازونه باید ورحمیږي. او په خپله اوسنی حکومت چې د طالبانو تاریخ په لاس کې ده، دوی دې هم داسې فکر نه کوي چې دا وطن یوازې دوی ده، دلته د ټولو افغانانو د ورونو ملتونو کور ده. باید یو ښه حکومت چې له سپرسنې وباسي او هلته ټول افغانان پکې شریک دي، لویې جرګې له لارې راشي. زه باور لرم چې د افغانستان داخلي وضعیت چې څومره د ښه کېدو مخې ته ځي، د داعش او د نورو ډلو مخه نیول کېږي، ځکه دا زموږ د خراب وضعیت استفاده کوي او د اوسني حکومت او د سازمان د نړیوال ټولنې څخه زموږ هیله دا ده چې په لومړي سر کې د سیاسي تعامل لپاره لارې هوارې کړي او دا به وکولی شي چې د ګاونډیو سره خپلې اړیکې سمې کړي. د هغه وروسته د سیمې د هېوادو سره تاسو وګورئ چې تېره اونۍ زموږ په پاک او سپیشل خاورې پاکستان بمبارډ وکړ، دا څه دا د دوی له دغه وضعیت استفاده کوي. مختلف د توریستي ډلې په افغانانو باندې کې په داسې حال کې چې موږ وینو چې ډېر مرکزونه د افغانستان له پلونو باندې په ځانګړي ډول په پاکستان کې دي. خو افغانان باید راویښ شي، افغانان باید د خپل د ځمکني بشپړتیا او د خپل خلکو د ایمال لپاره کار وکړي، کنه دا وضعیت به نور هم د خرابې لار ته لاړ شي.
کور ودان اندر سپ سلامت او صحیح همام سپ ساسو د پای خبري هم او د حل لارې څه کې د لشي چې تر څو په افغانستان کې د غواخونه چې موجود دي عملیه هم د غواخونو په اړه کوم اندېښنې چي دي دا پای ومومي.
تاسو پر خبر پر ارتباط عرض وکم چې لا افغانستان اوس تر ټولو د هیواد د منطقې په پرتله تر ټولو نه کم عملیات کیږي، یعنی څه هغه کسان چې دي یا د دوی فعالیتونه ټول منجمد شوي دي، فریز شوي دي، تر کنټرول لاندې دي. به شکه څه کسان د مخکنی شورشګرانو په منځ کې اوس هم کېدای شي چې اخوا دیخوا په افغانستان کې په تا طریقه باندې یا په بخکارا ژوندانه وکي، خو اصولي ځوان لري کنټرول کیږي. پاتې شو تر څو چې افغانستان د سیاسي جنبشونه چې دي، مذهبي جنبشونه، تا خصوصا د نویوم د تیرې پیلې د نویوم لسیزو اسخه دا بالکل ګډ وات شو، یعنی څه هغه کسان خپل هم مذهبي او هم سیاسي وو. خو افغانستان کې دا چې نلای غوالي خصوصا د ځواکونه د دنیا د مسؤول ځواکونه دا غوالي چې دلته څه عملیات ونه شي یا د دې ځای سنور ځای ته ضرر ونه رسي، په کار دي چې اقتصادي بندیزونه باندې همکاري شروع کړي، دوباره پر رسمیت وپیژني. د فکتو حکومت دا اوس ډېر حکومتونه چې یو بل ته خوښ نه دي، خو یو بل پر رسمیت پیژني، داسې خو نه کیږي چې سل پر سل کدا کار وشي بیا هم هغه د سیاسي دي چې مخالفتونه قوي کیږي او بیا د یو شخلا او د شورشګری نو نوې بستر دوباره خلاصي کې اقتدار او منطقې ته او دنیا ته خطرناک دي. او دا په کارم نه ده چې هر کار چې په افغانستان کې په پاکستان کې واچو محلي شرایط هم لري، لکه چې دا یو مخکې د روسانو په دوره کې چې کمونستان خلکو ته ویل چې دا د پاکستان د مداخله څخه ده، البته مداخله چې اوس نه وو، خو اصلي ریشه په افغانستان کې
چې حکومت اوس هم تاسو وایي چې بعد په کور دننه په افغانستان کې دننه د غستونزو ته حل لارې پیدا شي او ملامتې په نورو باندې چول
شي. اقتصادي پرمختیا په کار ده، اقتصادي فعالیتونه په کار ده، او دا موږ او تاسو پیسې چې دي هغه چې منجمد شوي دي، د دنیا بانکي سیستم په کار ده چې آزاد شي. کدا دنیا نه غواړي چې حکومت وکړي او لانجه جوړ کړي، یعنی ګورننس ترو کیاوس په کار نه دی چې دا د تاکتیک نه د افغانستان د سیمې نه څه کار وکړي. کدل ته ثبات راشي ټول منطقه ته او ټول جهان ته ګټه ده ان شاء الله.
کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو او میلمنو د دې اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل میلمنو د پوزي او سیاسي چارو لشنون کې احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابل غړي عنایت الله حمام صاحب څخه ډیره مننه.
ربی ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا بی ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو وز دې لري د مکان زندگی دې نو ستانه بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو